ازادي رادیو د نن ورځې د پایل خبری مجلې ته ز احمد تکل تاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبری مجلې موضوعات: ناتو نن بیا د افغانستان په اړه بحث کوي، د هیواد دفاع وزیر له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ خبره کوي.
دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري، که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو شاید دی هغوی.
ولسی جرګې یو ځل بیا د هدفي وژنو پر وړاندې خپل غږ اوچت کړ.
د کابل ښار کې د هیچا سر عمل نه دی خوندي او حکومت یې ننداره کوي.
د کابل یو نامتو رباب جوړونکی در پیژنو.
یم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری احساس دیدم شه.
او د امریکا ولسمشر په نړۍ کې د همدردی سپارښتنه کوي.
همدردی د دیموکراسي ځواک دی. زموږ لیوالتیا باید دې ته وي چې یو بل د دښمن په سترګو ونه ګورو.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د افغان دولت د مرکچی پلاوی ځینې غړي د بین الافغاني خبرو د دوام لپاره نن دوحې ته ځي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد هیڅکله په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي. او ایران ویلي چې له سعودي عربستان سره یو تفاهم ته د رسیدو لپاره خبرې ښې روانې دي. بشپړ خبرونه: د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي نن دوحې ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دې پلاوی غړي له پوره چمتووالي او غښتلې ارادې سره د خبرو ځای ته ځي. د دې سفر په درشل کې د سولې د مرکچی ټیم غړو پرون په کابل کې د سولې د کور د ټولنې له استازو سره ولیدل. د دې غونډې ګډونوالو د مذاکراتي ټیم له غړو غوښتنه وکړه چې په دایمي اوربند ټینګار وکړي څو تاوتریخوالی او د وینو تویول ختم شي. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو په تیرو دریو میاشتو کې د راپورونو له مخې یوازې دوه ځلې سره لیدلی دي. افغان حکومت تل د دایمي اوربند پر غوښتنه ټینګار کړی، خو طالبانو چې د بهرنیو ځواکونو د پوره وتلو غوښتنه کوي ویلي دي چې د وړ شرایطو تر راتلو مخکې اوربند ورته د منلو نه دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته ویلي چې هیواد هیڅکله هم په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي اتمر د پاکستان له سفیر سره په پرونۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د پاکستان د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کړی. او منصور احمد خان ورته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي او هر اړخیزو هڅو ملاتړ کوي. په دې لیدنه کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې په اړه هم بحث شوی، خو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې جزئیات نه دي شریک شوي. تمه ده چې دا ناسته د پنج شنبه په ورځ ترسره شي. په بدخشان کې په یوه ترافیکي پیښه کې اته کسان مړه او نه نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته ویل پیښه پرون په ارغنج خوا ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له سړک څخه لاندې ولوېده.
دا پیخه دوشنبه له غرمې مخکې داسې وخت وشو چې مسافر وړونکی موټر له ارغنج خانه فیض آباد ته پلارو پوجل شو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دي، یو بل ماشوم ټپي دی.
د بدخشان د والی ویان زیاته کړه چې پنځه ټپیان له هم پروختون کې دي او څلور نور وختي رخصت شوي. اصغر افغان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه ګوښه او پر ځای حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. دا خبر تیره شپه د افغانستان کرکټ بورډ ورکړ او ویل اصغر افغان ځکه لرې شو چې د ده د ځینو پریکړو له کبله افغانستان سږکال د زیمبابوې پر وړاندې لومړی ټیسټ لوبه وبایلله. افغانستان او زیمبابوې سږکال په مارچ میاشت کې دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړی یوه زیمبابوې په لوی توپیر یعنې په لسو ویکټو وګټله. کرکټ بورډ وایي چې شهیدی د نړیوالو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډل مشرۍ لپاره غوره شوی او مرستیال به یې رحمت شاه زرمتی وي. د کرکټ بورډ اعلامیه زیاتوي چې د نړیوالو شل اووریزو لوبو لپاره به هم ډېر ژر یو کپتان وټاکي چې راشد خان به یې مرستیال وي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې له سعودي عربستان سره یو تفاهم ته رسیدو لپاره خبري خې روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرونی یو خبري غونډه ته وویل چې خبري په خفه ذاکر روان دي او زیاته کړه چې د مذاکرات په تهران او ریاض یو ګډ تفاهم ته ورسوي. خطیب زاده وویل د خلیج د دوه لویو اسلامي هیوادونو ترمنز د کړکیش لری کول او د اړیکو احیا د دوړو خو په ګټه ده. تیر میاشت د سراپورونه خبره شول چې ایرانی او سعودي چارواکو په بغداد کې سره کتلی دي. د 2014 کال رئیس د دوړو هیوادونو ترمنز د لوړی کچې لمړی غونډه بلل شوی. خطیب زاده وویل د دې خبرو د جزئیاتو خبرول بل وخت مخ کیوی. د ریاض او تهران اړیکې په 2014 کال کې هغه محل کړکیچن شول چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني له اعدام وروسته په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک ماموریت د ایرانی مظاهره چانو لخوا برید وشو. او رسنیو راپور ورکړی چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ملي ادارې د جرمني د صدر اعظم په ګډون د جکپړو اروپایي سیاستوالو جاسوسي کړې ده. د خبر د ډنمارک دولتي ټلویزیون د یو شمیر هغو چارواکو په حواله ورکړی چې د ډنمارک د استخباراتو یو پټه څېړنه یې ترلاسه کړې ده. د ډنمارک د استخباراتو د څېړنه د 2015 کال د هغه راپور په اساس برابر شوې چې د امریکا له استخباراتو سره د همکارۍ په اړه چمتو شوې و. د راپور له مخې د امریکا استخباراتو د ډنمارک اطلاعاتي چینلونه د سویډن، ناروې، فرانسې او جرمني د جکپړو چارواکو په اړه د جاسوسۍ لپاره کارولي دي. په دې چارواکو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د دې هیواد د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والتر شتاینمایر نومونه هم راغلي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي امریکا او ډنمارک باید د دغو تورونو په اړه سپیناوی وکړي ځکه د پوینه د متحدانو ترمنځ دا کار د منلو وړ نه دی. د ډنمارک د دولتي ټلویزیون د دغو خبرونو او په امریکا د لګول شویو تورونو په اړه امریکایي چارواکو تر دې دمه څه نه دی ویلي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه ته په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات اورګ او ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. ورځو لژمن سره سم د راپورونو برخه ته. نن د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده چې د افغانستان په اړه بحثونه به هم پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي سره له دې چې ناتو په افغانستان کې پوځي ماموریت ختموي خو د ملکی حضور له لارې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد هم ډاډ څرګند کړی چې ناتو به د افغانستان له دفاعي امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په افغانستان کې به د ناتو د مختتګ لار د دغه سازمان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې د بحث یو اصلي موضوع وي. دا غونډه په آنلاین توګه د سرمنشي یانس ستولتنبرګ په مشرۍ او د دیرشو غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي. یانس ستولتنبرګ د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د اوږده مهال لپاره ناتو له افغانستان سره څه ژمنه لري داسې ځواب کړه.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړ ونی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواد بهر د روزنو لارې.
د ناتو سرمنشي افغان ځواکونه هم مستایل چې په سختو شرایطو کې د خپل هیواد د امنیت او دفاع بشپړ مسولیت په غاړه لري. هغه ویل د افغان ځواکونو لغښتلتیا او میړانې اغیزمن شوی دی. د ازادي راډیو د پښتني د ځواب په دوام ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو په هغه هوټ هم ټینګار وکړ چې غواړي همدا کال افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوي.
موږ په تدریجي توګه له 1,00,000 پوځیانو نه خپل حضور دې برید تراکم کړی چې سکال به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو. زه ننګونې کمی نه ګڼم. موږ هلته شل کاله وو. خپل ملاتړ ته به دوام ورکوو، مګر نور په افغانستان کې د پوځي حضور له لارې نه.
لنن پورا یو میاشت وړاندې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه. ناټو هم له امریکا سره په ګډه او همغه غتوګه له افغانستان د پوځیانو ایستل پیل کړي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره په یو وخت جګړو هم زور اخیسته. د هلمند مرکز لخکرګا او د لغمان مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې د ورستیو څو اونیو جنگونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو لوی بیلګې دي. خو افغان چارواکي وایي په جګړو کې برلاسي د دوی په برخه ده او د ناټو او امریکا په مرستو هم ډاډمن دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد چې تازه درملنی ورسته دند تراستون شوی پرون په کابل کې د افغان کمانډوز واکونو د فراغت یوې غونډې ته په دیاړه وویل.
دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري او حتی د ضرورت په وخت کې کچیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي.
د ناټو تر څنګ چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډې ورکړی، امریکا د 2022 کال په مخه په خپل پوځي بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړی. له 300 میلیونه ډالر زیاته شوې بودیجې سره به د افغان پوځ د ملاتړ ټوله بودیجه د امریکا لخوا 3.3 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو واوري چې د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د افغانستان ولسی جرګې په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او تروریستي حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ولسی جرګې د پرونی عمومي غونډې باسونه تر ډیره پر همدې موضوع ورټولو. وکیلانو ویل چې هر ورځ په کابل ښار کې خلک د هدفي وژنو شاهدان وي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې هدفي وژنې کمې شوي او د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو دوام د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. دوی وایي کابل ښار هر ورځ د پیښو شاهد وي خو امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال احمد جاوید جیهون چې د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل چې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښمن دی.
هدفي وژنې د تاوتریخوالي دوام او د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ مسله ده. زموږ خلک هر ورځ د خپلو عزیزانو په ویر کې ناست دي او خلک له دی وضعیت څخه سخت اندېښمن دي.
وکیلانو ویل چې په کابل ښار کې هیڅوک هم خوندي نه دی او دی وضعیت د خلکو په ورځني ژوند او کارونو منفي اغېز کړی. د جرګې وغړي خان محمد وردګ ویل
د کابل ښار کې د هیڅ اثر عمل نه دی خوندي. متاسفانه چې هیڅ په دغه خبرو پسې سر نه دی ګرځولای. زمون پلاسګونو ځوان کډرونه علمي ترې قومي مشران جهادي کمانډانان او علما پنهکیږي او حکومت یې ننداره کوي. زه نه پوهیږم چې زموږ خلک چیرته او چاته مراجعه وکړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي هڅه کوي او د تیر په پرتله په کابل کې پیښې کمې شوې دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان وویل چې لسګونه کسان د تروریستي حملو په تور نیول شوي او په دې اړه هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ ورزی مشر انجینر عارف الله عارف د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شو. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز بیا وایي چې کابل ښار کې د جوزا له لومړۍ څخه تر لسمې نیټې 15 تروریستي پیښې ثبت شوې دي. کابل په روسي میاشتو کې د هدفي وژنو د بیلابیلو پیښو شاهد وو. په دغو حملو کې تر ډیره دینی عالمان، مدني فعالان، خبریالان، د پوهنتون استادان او سیاسي فعالین هدف ګرځول شوي. حکومت طالبان د دغو حملو مسؤل ګڼي خو طالبان په کراتو په دا ډول حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
سموږ غږ له ازادۍ رادیو هرې قدرمن اوریدونکو او اوس هم د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې نوریاس نوري چمتو کړي.
امریکایي د نیشن خبرونه د ګوانتنامو زندان په اړه لیکي. په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه په ختمېدو ده، په دغه زندان کې تر اوسه 28 کسان چې د دغې جګړې په جریان کې نیول شوي ساتل کیږي چې باید خوشي شي. خبرونه لیکي اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي، د دغې جګړې له پای ته رسېدو سره سم د هغو کسانو چې زموږ پر ضد جګړې په تور نیول شوي د ساتلو د دوام توجیه هم نوره پای ته رسیږي. د خبرونې په لیکنه د ګوانتنامو زندان کې 28 بندیان په دغه کټګورۍ کې راځي. دا هغه بندیان نه دي چې د سپتمبر د 12 تروریستي حملو کې برخه اخیستې یا یې همکاري کړې او یا هم د تروریزم د نورو فعالیتونو په تور نیول شوي، بلکې دوی د جګړې د قانون پر اساس په دې تور چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې یا یې د متحدو ایالتونو او متحدانو پر ضد د پوځي ځواک ملاتړ کړی نږدې 40 کاله مخکې نیول شوي دي. د نیشن وړاندې لیکي اوس چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیږي او د ګوانتنامو زندان دغه 28 بندیان هم د تروریزم پر جنایت رسماً نه دي تورن شوي او یوازې په دې خاطر چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې باید پرېښودل شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو این ایچ سی آر په خپله ویب پاڼه کې د بې ځایه شوو افغانانو او د هغوی له کوربنو سره د ملاتړ لپاره نویو ژمنو ته اړتیا ده تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. دا اداره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له میلیونونو افغانانو سره چې خپلې راتلونکي ته اندېښنه لري او هم له هغو هیوادونو سره چې د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې بې ځایه شوو میلیونونو افغانانو ته خوندي ځای برابر کړی خپل پیوستون وښيي. د یو این ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک د خ مشر اندریکا راتواتی وویل موږ باید تر بل هر وخت زیات اوس له بې ځایه شوو افغانانو سره چې د جګړې قربانیان دي ودرېږو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې نه دي هېر شوي. نوموړی دغه غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ایران ته خپل سفر پای ته رسولی. راتواتی وایي دا د ټولو نړیوالو لوبغاړو مسؤلیت دی چې له افغانستان سره یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي او هم د هغو هېوادونو ملاتړ ته ادامه ورکړي چې افغان کډوال یې په خپله خاوره کې منلی دي. ویل کېږي په ایران کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال اوسې چې یوازې 1 میلیون راجستر شوي کډوال دي. د افغانستان په بل ګاونډ پاکستان کې هم شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په عین حال کې انفو میګرانس انټرنیټي خبرونه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این سی آر د ورته غوښتنې په اړه لیکي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د دې ادارې د عملیاتو د برخې کمیشنر روف مازو له افغانستان څخه 4 ورځنۍ کتنه چې د هغه لومړنۍ وه 13 اونۍ پای ته ورسوله. مازو په هغه خبر پاڼه کې چې د مې په 28 خبره کړې ویلي چې افغانستان په یو حساسه تاریخي مرحله کې د یو زیاتوي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي. دې ته هم اړتیا شته چې ورسره په یو وخت د مرستو او پراختیايي فعالیتونو لړۍ هم پراختیا ومومي. د روان 2021 کال له پیل راهیسې له 30 زیات افغانان مجبور شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د کډوالو د چارو اداره وایي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان سره پریمانه مالي مرستې وکړې، اوس د بشري مرستو لپاره بودیجه له زخت زیات کمی سره مخامخ ده. د دې ادارې په وینا د 2021 مالي کال لپاره 1.5 میلیون ډالره په پام کې نیول شوي چې تر اوسه یوازې 40% تمویل شوی ده.
ل ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په پکتیا کې د کورونا د ناروغانو لپاره یو نوی سلبستریز روختون پرون بشپړ او استفاده ته وسپارل شو. چارواکي وایي دا روختون چې د 8.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره ټول لازم امکانات لري او ودانیزې چارې د یو کال په موده کې بشپړې شوې دي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي د دریمې څپې پراتلو سره افغان حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره خپل تدابیر زیات کړي دي. د همدې تدابیرو په لړ کې په پکتیا کې هم د کورونا ناروغانو د درمنن لپاره نوی سلبستریز روختون ګټي اخستنې ته وسپارل شو چې 55 خونې او په دغه ناروغي د اخته کسانو د درمنن لپاره اوسمهال لازم امکانات لري. د پکتیا د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادۍ رادیو ته وویل په خوا دوی د کورونا ناروغانو د درملنې او کنټرول لپاره مناسب ځای نه لاره.
نو دغه روغتون چې ده تقریبا 8.5 میلیون افغانۍ په دې مصرف راغلی ده چې جوړ شوی ده او دا تقریبا 100 بستره ده. د کورونا ناروغان موږ دلته کنټرول کو ځکه موږ ځای نور نه لرو. د همدې خاطر نه دغه روغتون نن ورته افتتاح کوو. اوس موږ ورته اشد ضرورت ځکه شو چې زموږ ناروغان په زیاتېدو دي. درې مصرفه شروع ده تاسو خپله ګوري او موږ بل دومره لوی ځای د ناروغانو دپاره نه لرو چې په دې کې به زموږ د ناروغانو دپاره سهولت موجود.
د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان هم په دې ولایت کې د کورونا ناروغۍ لپاره د یو مجهز روغتون جوړیدل یو اړین او ښه ګام بولي. د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدی وویل،
لکه د تیر کال په چیر باندې چې موږ ځای نه درلود، موږ پانتونونه او نور ځایونه د دې لپاره ځانګړي کړي وو، نو دغه روغتون به وکولی شي چې تر یو حده پورې په سویل ختیځ زون کې د ناروغانو لپاره چې امکانات هم لري ډیر ګټور تمام شي.
روغتیا پالان او د پکتیا کورونا روغتون ډاکټران د کورونا ناروغۍ دریمه څپه خطرناک بولي او له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
او اوس هم قدر منوریدونکو، هغه رباب جوړونکې در پیژنو چې وای د خپل کورنۍ د څلرم نسل په توګه د رباب جوړولو او رباب غږولو هنر ژوندۍ ساتلی. دا استثنایی هنرمند وای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شور نه خود پلورل، سره له دې چې دا رباب جوړونکې په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله مند دی، خو د طالبانو د راتګ په صورت کې په افغانستان کې یو ځل بیا پر موسیقي د احتمالي محدودیتونو لګیدو ته اندېښنه لري.
د کابل خار د نن سبا په نسبتا بد امنیتی فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غږون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هواد د موسیقي له اصلي الو بلل کیږي. شپیتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوګن لري، وای د خپل کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندۍ ساتلی دی.
تر ما مخ کې درې نسل او څلورم یې زیم، درې زامن مې هم په دې برخه کې روزلې دي.
دغه کس د کابل ښار د خرابات د مشهوري کوڅې په دې واړه دکان کې ډیر شکاله پر رباب جوړونې مصروف و، پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پریښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شورنه خود پلورل، وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې دولس کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې له لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقۍ کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د د پلاس جوړ شوی ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلی دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی، خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی پاړه وایي،
کوم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو د رید یو شمیر تاریخي اثرو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو، د هماغه د ولسمې او تلسمې پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه یې ټول قومونه په موسیقي کې
جنوب تا شرق و شمال
شرق ساز معمول بوده و در دست لدی هر سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوی. محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندي ستاندې خمندې، ځکه هغه خپل درې واړه ځامن په دې برخه کې روزلی چې دغه هنر ژوندۍ ساتي.
او د هم قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې ورستای راپور، د امریکا ولسمشر جو بایدن د وژل شویو پوزیانو د یادونې په ورځ د متحده ایالاتونو له دیموکراسۍ دفاع وکړه. کاغلی بایدن پرون په خپل وینا کې ویل چې همدردی په ټوله نړۍ کې د دیموکراسۍ اصلي سرچینه ده. بایدن په عراق او افغانستان کې د شاوخوا وزره وژل شویو امریکایي پوزیانو یادونه وکړه چې د پوینا د دیموکراسۍ په شعار ځانونه قربان کړل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره دیموکراسي اساسي مسله وبلل وی ویل د ښکارنده په ځینو ځایونو کې لننګونو سره مخ ده. جو بایدن د امریکا د هغو یو میلیون پوځیانو د یادښت پورس چې په پاوز کې د خدمت پر مهال وژل شوی وویل د دیموکراسي لمن تر حکومت ور پراخه ده او د خلکو وړتیا او توان ننداری ته وړاندې کوي. همدردی د دیموکراسي ځواک ده. زموږ لیوالتیا باید دې ته وي چې یو بل د دښمن په سترګه ونه ګورو، بلکې د یو ګاونډ په توګه ورته وګورو. کله چې سره موافق نه یو، پوه شو چې په بل څه تیریږي. بایدن دا وینا د آرلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ورجینیا کې ده. هغه چین او روسیې ته په اشاره هم وویل چې د دغو دوو هیوادونو زورواکي د امریکا لپاره له لویو ننګونو ده. بایدن همداراز د بیان د ازادي په لاغښتلتیا، د اقتصادي اصلاحاتو په دوام او د توکمیزو مخالفتونو په ختمېدو ټینګار وکړ. بایدن که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د امریکا دیموکراسي د ځینو زورواکو هیوادونو لخوا له خطر سره مخ ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کېږي. ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 1,600 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایدن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
قدر منوریدونکو، ورورو د خبری مجلې پای ته نږدې کیږو. په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي نن دوه ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دې پلاوی غړي له پوره چمتووالي او غښتلې اراده سره د خبرو ځای ته ځي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته ویلي چې هیواد هیڅ کله هم په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي. د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. اصغر افغان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه ګوښه شوی او پر ځای حشمت الله شهیدي تاکل شوی دی. ایران وایي چې له سعودي عربستان سره یو تفاهم ته د رسیدو لپاره خبرې ښې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خبرې په ښه فضا کې روانې دي او زیاته کړه چې دا مذاکرات به تهران او ریاض یو ګډ تفاهم ته ورسوي. او رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د استخباراتو ملي ادارې د جرمني د صدر اعظم په ګډون د جګپوړو اروپایي سیاستوالو په اړه جاسوسي کړې ده.
ژوند رنگونه
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
زما نوم محمد بختیار.
بختیار صاحب، تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه، تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، اداره ته وایي چې دلته څو ډوله غالۍ د کوم کوم هیوادونو نه راوړئ او دلته خرڅوي؟
مګه خو دلته دوه ډوله قالین له روسي ترکی دي، ترکیه ناراضي، او ایرانی قالین دي له ایران ناراضي، او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالین یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالین مګه نه لرو، مګه ترکی او ایرانی قالینو کار کوو.
څنګه توپیر څنګه دی د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې ده. نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو داسې څوک ایرانی خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهاره تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینه مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپلم حالات معلومیږي چې نه کده څه درته وایم، چې خلک دې تاریان دې سي وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینه شوق به سره کم کې. تا ته به تر معلومه ده اسې څو کمپلې او دا توشک او دا شیم خرڅ کړې دي او قالینه نه ده.
په یو دولس متره قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه ده؟ یعنی څونه پاږي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده کزه د سترتو مسله کده خارج غونته ستاندرد بازارونه دی پیغمبر د خپل نرخ لیکلې شاید راوخ لو دلته بس مثال لیکلی یو 1999 روپی کنه یو روپی کته پورته نه نو دلته مختلف د سنه د سوس کزه درتو مسه امک تم معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دا نه ده زرمستا 2000مستا د سقالینه د 3000م غټي د سقالینه د 1500م غټي
خیر